شاب کې فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه؟ بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فیلحال را سره نشته دی، خو غزل به در یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پاڼی پاڼی توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دېو 15 کاله پخوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دېو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دېو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل، چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونی ته رسیدل خورا سخت دی. دیو ده هم ویل که په یوه کال کې دننه له ونی او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه، او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. اومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. خلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشري نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوسولی دی. ټولو درباریانو خوشنی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړو وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلي یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لورې روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډول شهزاده په خپل ټول قوت د مار په سر ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حد خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډول شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مرغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلي احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډیر زیات مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان سب ډیره مننه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه همدې کې هیله وړاندې کوم او نوی کال مبارکي ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره ستې دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې یو لس دولس کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هغلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو مزل ټول به ځنګل او ټول غرونه او ډېر پاندې تنې درلودې دغه ونو او ډېر وخت په مزل وکړو، یعنی کله به نه لید هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې دغه ناول لیکه تر هغه مخکې ما نورستان په طبیعت باندې په ځنګلونو په خلکو باندې ډېر تحقیق او ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نه وایم. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات واشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې و چې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي پیغله او هغه هلک همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي او ځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایستی.
زه فکر کوم چې خپله ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي. او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی شي؟ تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسې وچکالی له سپیره کړی ده. که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم، یو څو ونې راواخلم، یو څو سپیره غرونه راواخلم، دا په یو یا دوه ناولونو کې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم. فرض په دغه ضرور په ناول کې مکتب لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو تاسې یو پټ درد لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي داسې دغه درد احساس کړی ده، یا د مینې جنجالونه یې یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوي چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل ده تر ډېره پورې. او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول و دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به وي، زه خوشحالونکي صحنې ډېرې ښې نه شم لیکلی، تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري د طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې څه یو چا فرزند خوښنونکي صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو، په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنی هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنونکي لیکنې وکړي، خوښنونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالونکي صحنې چې دي هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې چې دي هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کیږي او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید همغه کیسه مې او بل خبر دا اوس خپله چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسي، مثلا د موږ دغه د ملي هندار دغه نکتونه چې دي زیاتره یې ګوره خوښنونکی پای لري، خوښنونکی کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه تنزو پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې ښه راځي هغسې یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدی صاحب، کامران چې ده د ناول هغه مرکزی کرکټر ده، دای بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغه چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د زرو تره بیا دای پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات او شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ جي کې ورک سي له چانه څوک په مشکل پیدا کوي، او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي درسره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده شوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا یې تکړه نجار هم هلته دا کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده، که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسهدار دي، ده نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسي ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅ څوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هم هغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپل هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع سه پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه دغه اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دلته رګي راخیستې دي، او وروسته بیا ژلۍ سي، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای وروسته ده چې دغه باد و باران یو څه کرارېږي، دا یو توتي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله دغه ځنګله کې نورستان ځنګله کې یوازې وو، او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې، او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دا انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم، ډیر اسانه ده، او ډیر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپل به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې، د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د وروسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي وکړه، به نظر د غوښلو لپاره د ملګرو سره، د خلکو سره فیسبوک شریک کړم، ډېر خوښه شوه. هماغه وسته مې ورته انتخاب کړه، تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته مخبره نقاشي کړې ما.
ډېره زیاته مننه کورم ده.
د تاسو نه مننه، ومنسب ډېره مننه.
شکنا آئے زبر تپا تیار